پیرامانان کوم صدیق صاحب قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. په نننۍ مجله کې به د لیکوال او منتقد اجمل ښکلی خبرې واورئ چې پر نورو سربیره په نوې شاعرۍ کې د اخلاص پر مسله خبرې کوي.
په نوی شیر کې د شیر د پاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغې کې عاطفه ده، ور سره تخیل ده او مفکوره ده، فکر ده کې دې چې دا هم ور سره وي. کله چې دا ټول غاړه غړې وي، زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعر وي.
د اجمل ښکلی مرکه او ازادي رادیو مجله په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د زابل ولایت په څو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دښمنو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې څه کم 70 کسان وژل شوي دي. د کندوز سرپرست والي وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. او د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې دی او پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل: د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم 70 کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ازادي راډیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
دوی جنگ د تیرو درې ورځو راهیسې په خاکی افغان ارغنداب د دغه جنگ لړۍ تر دایشوپان ولسوالۍ تر چینارو او همدارنګه داوودزی او منطقو پورې ورسېدله.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواو څخه 80 وسلوال وژل شوي دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې دایش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالي مرسته ورکوي. د کندوز سرپرست والي وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی، خو د حمدالله دانشي په خبره د کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: د وای جګړه دا مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې د خدای په فضل سره امنیت ښه دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نسته، خو د دښمنانو یوه اندازه بیا راغونډ شوي چې بیا هم د اندېښنې وړ نه ده. تر دې مخکې راپورونه کې ولسي وو چې د دولت وسلوال مخالفین په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونډ شوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. د کندهار د ملي امنیت ریاست درې کسان په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د دریو کسانو چې یوې د کندهار او دوی د زابل اوسیدونکي دي په بمي حملو او بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د اعلامیه له مخې له نیول سوو کسانو سره وسله او مهمات هم نیول سوي دي. وسلوال طالبانو او یا د حکومت کومې بلې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستر اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې 4,303 افغانان ثبت کړي دي. سویډنی چارواکي وایي په لومړي قدم کې افغانان او ورپسې د سوریې او عراق اتباع وو چې دوی تیره اونۍ سفت او راجستر کړي دي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستر د ادارې د راپور له مخې د دوو افغانانو له ډلې څخه شاوخوا 3,000 کسان کم عمره دي چې له کورنیو پرته دې هیواد ته رسېدلي دي. اخوا بیا د ناروې د مهاجرت د سفت او راجستر اداروایي په تیره یوه اونۍ کې 2,500 کډوالې ثبت کړي دي چې له دې جملې څخه 900 افغانان دي. بیا هم ښه راغلاست. د اردن مقامات وایي مرکز امان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون د یوه اردني پولیس په ډزو کې دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکي او دوه اردنیان وژل شوي دي. برید کوونکي بیا د روزنې د مرکز د نورو پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د اردن حکومت ویلي حمله کوونکي د دې هیواد د پولیسو یو لورتبه افسر وو. اردن وای د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړی دی. ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به د روانې نومبر میاشتې په 14مه ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ترڅنګ د 12 هیوادونو استازي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وایي د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفینو استازي به په دې خبرو کې ونډه نه لري. د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري اژانس د یوناني چارواکو په حواله وایي چې دا کسان د یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتلې وه ژغورل سوي دي. د یونان رسنیو ویلي هر کډوال قاچاق وړونکو ته 3000 یورو ورکړې وې چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیسبوس ټاپو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هیله د روان سو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کیږي. او د ایران په شمال کې پرون د ازري ماشومان لپاره د یوې مشهورې ټلویزیوني خبرونې پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. مظاهره چانو د دې خبرونې یوه برخه چې په وار وار پکې یو ازري ماشوم د تشناب اوبو د غاښونو د برسولو پر مهال شودل سوی نژادي سپکاوی او دروغ بللی دی. راپورونه وایي چې دا مظاهره په تبریز، ارومیا او زنجان ښارونو کې چې اکثریت اوسېدونکي ازري دي وسوې. د ایران په شمالي ښار تبریز کې مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې د ازریانو پر ضد نژادي تبعیض بند کړي. اخوا د ایران د اسلامي جمهوریت د نشراتو د ادارې مشر محمد سرفرازي ویلي د ماشومانو د خبرونه بند سوې ده او نوموړي د دې خبرونې د ځینو صحنو له امله بخښنه غوښتې ده. د خبرونو پای.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو لږه مخکې د زابل ولایت په لږ تر لږه درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویندویان دا جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې له دواړو خواوو څخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان ادعا کوي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې مسؤول دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د والی وایند وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل جګړه له څو ورځو را په دې خوا په ارغنداب د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د دادا د ډلې نه اووه څلوېښت نفره وژلې دي، تللسې ژوندي نیولې دي، سخیله سلاوي دي، د شکه د اشتر دودو د همدارنګه پیتاګانې دي او لینکروزرې دي نیم تینه نیولې دي. او منصور د عدالت د اختر محمد منصور د نه بیا لس نفره وژلې وو.
د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ویان ملا عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زابل په درې ولسوالیو کې جګړه تایید کړه او د ملا اختر محمد منصور ډله تورنه کړه چې د سیمې د استخباراتو ملاتړ ورسره دی.
ټولی د اختر محمد منصور چې نوی امیر المؤمنین ځان ټاکلی د هغه د طرفدارانو د خوا څخه د ازاده قوم په ملاتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپاه دوه مشاورین ورسره دي چې په میلیونونه پیسې یې د دې لپاره ورته ورکړي وې دا جنګ دوی شروع کړی دی. عملیات شروع وله تقریبا پرون د دوی ډېر مړي پاتې شوي دي، اوس هم په میدان جنګ په میدان کې پراته دي.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویان وایي په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لوړ رتبه قومندان د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور د عدالت جنګیږي چې د شاوخوا 400 ازبک وسلوالو ملاتړ ورسره دی. دغه سرچینې ویلي دا بهرني وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور د عدالت په طرف دی. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبره نه مني او خبرداري ورکړه چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو پلویانو د فعالیت مخه ونیسي. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د طالبانو د کوټ شورا زیات شمېر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې وروستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت پرون وویل د ټاپي پروژې د کار د پیلولو لپاره د دوی تخنیکي ناستې پیل شوې دي او په نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کار د پیلولو لپاره یو هر اړخیز تطبیقي پروګرام جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم وکړ چې د دې پروژې کارونه پیل کړي. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګاز غنی زیرمې د طبي ګاز غنی زیرمې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته پکې انتقالیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه د افغانستان او سیمې د اقتصاد او سولې او ثبات لپاره مهمه بولي. خو راځئ له خلکو واورو چې دوی د دې پروژې په اړه څه نظر لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالانو د ازادۍ راډیو مایکروفون دوی ته وروړی او همدا سوالې ترې پوښتلی.
تاسو له پیغامونو نه
پروژه امنیت خو ډیر ښه کار دی او ډیر دغه لري کنه چې ګیس دغه راځتیر شي د برق دغه افغانستان ډیر مخکې زی او ډیر په بری زی او ډیر دا ډیر ښه پروژه ده چې دا برابر شي. افغانستان د پاره دومره امنیت لري چې زمنګ دا افغانستان خلک به خارج ته نه ځي، همدلته به د کار برابر شي، همدلته به دا زمينه او د برابر شي چې د خپل وطن کې کار وکړي او دا وطن مخکې بوزي.
دا د افغانستان د فار دونانیت لري چې مطلب په تاریخ کې ساری نسته او د دې په اړه کې چې موږ د ټول ملت ټول افغانان د دې د افتتاسي او د دې د فار ایو فرام مکانیزم جورسی چې دولت پاکله باندې چې د دې حفاظت.
قدر منوریدونکو د کابل خاري او شمیر خاريانو چې د افغانستان لاره پاکستان او هنتا د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین د لیک د پروژې پر اهمیت له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام هم وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل انت غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ګڼو لویدیز ورسپانو په طالبانو کې د ملا محمد رسول اخون په مشرۍ د یوې نوې ډلې په جوړېدو لیکنې کړې. د طالبانو څخه د دې بیلې شوې ډلې مشر ملا محمد رسول اخون په ورستیو کې د هرات په زیرکو سیمه کې وغونډه جوړه کړې و چې پکې پر خپل سیال ملا اختر محمد منصور سخت انتقادونه وکړل. په دې لړ کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د سولې او د ښځو د حقونو څخه د دې ډلې په ملاتړ باندې لیکنه کړې. نیویارک ټایمز وایي د طالبانو څخه یوې نوې بیلې شوې ډلې د یکشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره چمتو دي او همدارنګه دوی ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي. دا خبره نیویارک ټایمز د طالبانو څخه د جلاس شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی له خولې کړې. ورسپانه وایي د طالبانو دا نوې ډله تیره اونۍ په فرا کې د یو شمېر طالب مشرانو له غونډې را جوړه شوه، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره ملاتړ لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د افغانستان په جنوب کې د برمته شوو 2000 ټبرو د وژنې مسله یاده کړې. په ریپورت کې راغلي د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د څلور سړیو، درې ښځو او 1000 ماشوم مړې چې سرونه یې پرې شوي. واشنگتن پوسټ وایي دا وطن افغانان په هغه ځای کې وژل شوي چیرې چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې په خپلو کې په جنگ بوختې دي او تر اوسه یې ترمنځ نږدې 60 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر په یوې اعلامیه کې دا وژنه په کلکو ټکو غندلې او ټاکل شوې ده چې د ملي امنیت شورا پر دې موضوع بحث وکړي. ورسپانې په عین حال کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول اخوند د پلویانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته هم اشاره کړې ده. د واشنگتن پوسټ په ریپورت کې د افغان چارواکو لخوا ویل شوی د اسلامي دولت په وسلواله ډلې یادایش پوری تړلې شاوخوا 400 کورنۍ په زابل ولایت کې ځای پر ځای شوې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله Thank you.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې استاد اجمل خکلی د خپل نوی کتاب ادبی زاویه په باره کې غږیږي.
کدې سیمبولونه هم موږ په شرکت کې شامل کړو چې د یو شاعر سیمبول وي او تی به په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بل معنا ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د شرکت نه وي.
لکوټې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی فعالیتونو په باره کې د سیمینار راپورټ لنډ حکایت کوخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نامتو سیاستوال، مبارز، لیکوال او ولسی مشر محمد افضل خان لالا د ورپیش ناروغي له امله د 15 کلونو په عمر په حق ورسید. افضل خان لالا په 1910 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلی وو. لوړ زده کړې د سیاست او قانون په برخه کې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی وو. د باچا خان د عدم تشدد نظریه پیرو او د پښتون قومي وحدت د مفکورې ستر لارښود وو. خان لالا په 1911 کال کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د مفتی محمود په مشرۍ ائتلافي حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر و. مرحوم د خپل مبارزو په لړ کې څو کاله زندان هم تیر کړی. په 2008 میلادي کال کې یو ځل په سواد کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و. ټپي سو، خو د ژوند تر پایه له سواته کډه ونه کړه. افضل خان لالا له څه مودې راهیسې د سږو ناروغۍ لرله. د لړم د میاشتې په لسمه یې له فاني دنیا سترګې پټې کړې. روح دې شاد وي. په میدان وردګو ولایت کې مشاعره تر سره سو. په دې مشاعره کې چې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه، پر ځینو ادبي مسایلو بحث وسو. د مشاعرې یو تن برخوال خلیل الله وای د مشاعرې د دغه شان غونډو جوړول او په هغو کې د شاعرانو په شعرونو کره کتنه د دوی د کار کیفیت لوړولی سي. د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په کلی چې د ځوانانو د هڅونې په خاطر به هر میاشت دوه ځلې د ته ورته غونډې جوړوي. سمندر پلاپکی چاپ سو. سمندر پلاپکی د ادب د ډګر د ستوري ارواشاد ګلپاچا الفت د فکرونو او نظریاتو کوچنۍ غورچان دی چې د حسیب نورمال په زیار په دې وروستیو کې په اتیا مخونو کې راټول او په وړه کچه چاپ سوی دی.
په کوټه کې پښتو ادبي تړون ټولنې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف ادبی فعالیتونه د یو سیمینار په لړ کې وارزول. نور حال لکوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د کوټې لورلای روب کلاسفلا او پښین غوندی په چمن سیمه کې هم ادبی فعالیتونه تر پخوا زیات سوي او ادبی ټولنې پکې وخت په وخت غونډې او سیمینارونه کوي. پښتو ادبی تړون هم د چمن سیمه یو ادبی ټولنه ده چې د اکتوبر پر 1 د دوو ادبی شخصیتونو پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی خدمتونو د ستاینې او قدردانۍ لپاره سیمینار جوړ کړی و. د سیمینار تالار ته تر رسیدو مخکې دغو دواړو لیکوالو ته د هرکلی په دود هارونه ور په غاړه کړای سول. د سیمینار په پایل کې پښتني لونګۍ هم ور وتړل شوې. د بوري سیمې لیکوال عارف تبسم د سید خیر محمد عارف د علمي خدمتونو په اړه مقاله لیکلې وه چې پکې د هغه شاعري، فولکلور، تاریخ او تحقیقي کارونه ارزولي وو. ښاغلی تبسم وویل چې خیر محمد عارف د ادب په ټولو ژانرونو کې ډېر ښه کار کړی دی.
د سید خیر محمد عارف هم لکه د نورو ډېرو لیکوالو له قلم سره اول تخلیقي تړون د شاعري له لارې پیدا شوی دی. په یوه لیکوال کې د تخلیق، تحقیق، تنقید او تاریخ څېړنې صلاحیتونه په ډېر مشکل سره لیدل کېږي. یا بیا ډېر داسې لیکوال شته چې هغه په دې څلور واړه میدانونو کې لیکل کوي. په یوه نه یوه میدان کې یې د هنر او د جوهر نیمګړتیاوې راڅرګندې شي. خو نن چې زه دلته د کوم شخصیت ذکر کوم، هغه په دې څلور واړو میدانونو کې لیکل کوي، خو د خپل تخلیقي جوهر او تحقیقي هنر پتالس یا هر څه تللي دي او وړاندې کړي دي. هغه نه یوازې د تخلیق او تحقیق تقاضې پوره کړي دي، بلکې په دې میدانونو کې د یو مکمل او نوي اضافې په توګه منل شوي دي. موږ نه تخلیقات چې شاعري کړې ده، نو یوازې ردیف کافیه او بهر په یو بل نه دي سره پرله پورې کړي، بلکې د دوی شاعري رجحان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زموږ د محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي، بلکې هر څه چې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زموږ دې نکات کله په تنقید قلم پورې کړي دي، نو هغه د هغه تر تنقید لاندې چې هر څوک راغلی راغلی دی دا غد فکر او فن مخفی اړخونه را برسیر کړی دی.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهان سیال کاکړ پاړو لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یواځنی شخصیت و چې په سوهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاد، محقق، تذکره نگار، ماهر لسانیات او فولکلورست په حیث یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه اثر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصاً د یو فولکلورست په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگ میل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ د اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونه وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی بلکې پر هغه یې د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلي رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې یې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلوریست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی هغه ډېر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډېره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز راټولې کړي چې هغه سټنډرډ مراعات کړي کوم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډېر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحیثیت د یو تاریخ لیکونکي ډېر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 50 یې چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
چمن ادبي تړون و ماته او زما او ملګری سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښي. زما بیخي وزرت نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ساسي مابین کې نه وي نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو ډېر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خلو راټول کړي.
بډیر تاثیر کو تعلیم بو کو کارخانے براسی سائنس براسی ٹیکنالوجی براسی خدا زمر فوک وزڈم چلے ازمر فولکلور چلے ازمر شفاہی ادبیات چلے ازمر ڈیر شاعران چ دور کے دو دور کی جی دا بدمر سورک سے دا دور کے دو شیان ندی او کورک سے مر بڑے لوی تاوان کڑی ندا شیان سیال صاحب لگیا ہو ټولولی تروسی ټولی چې څوک یې لیدلی دي د کښېنولی یو متل جن ولیکې یو غاړه جن ولیکې یو محاوره جن ولیکې دا د زموږ ژبه دور کے دو سے راگر جی او عارف صاحب غاڑی دا نوالا کے متلونا دا نوالا کے دا تم پاڑی دا ٹوشیان عارف صاحب ادی کے لگیاؤ دا ٹول عمر پدی کے وہ لگاؤ اور ڈیر کارے کڑی دیا اور ڈیر کارے ناچا پدی تو وہ سلا مر روان و ثقافت چتو گت باقیر رو ختمیر دا جب جوندی پتا طریقہ نسی پاتا کیا دلائی مر ملی وجود تھا مر ثقافتی وجود تھا رشتہ خطرہ را پیش او پشتانا دس دا پیل پوش کی بدری چاغ حس تا جب حس پیا دینا
د سیمینار ته له ژوبه تر کوټې او پښین پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې سوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلیو اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل سوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د خانم نومینو کارت څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې جواب په دې حکایت کې موندلای شي چې وږمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت د خلکو یو ولسی کیسه. ونه یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیانو میدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامندۍ ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و، او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدری وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطانی نقشه په زړه کې ورتېره شوه. د په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه، او چې یو څه چلونه زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه، او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر وو ورکړ او ورته ویې ویل: هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل: دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرین وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاری مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان دا واستوي چې د خپلی کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه و چې تر ګردو تکړه ترکان د خان هم نومی سړی جنجیا ترکانو. ترکان یې را وغوښت او ورته ویل: پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې په کار دی. دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی، نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل: خان صاحب، ستا امر به ولې نه منم؟ په غبرګولۍ مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو، پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډېرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوي خط جوړ کړی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډېر فکر وکړ، آخر دې نتیجې ته ورسېد چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجا کور تلار او میرمنی تی وویل یه ودی را چتی پیخ شویده خان غواری بلی دنیا تلار شم او حال تا ده پلار تا کور جو کرم ما چه بختنه وکره در طول ده نوکر جنجا کرده ما خان تا نه نشوی ویلی خود دو رزو اجازه میزینی واخسته چه تر هغو پوری ده کور ده شاپ پتی کی بلی دنیا تا ده تلو ده مرسم و بندو بست وکرم خان تا ده نشم ویلی چی نه یکم خو یو چل ور سره کیده شی زاو تا باید ده کور ده شاپ ده بنگو پتی کی یو لغم ووهو چه دبل سری ده کور ده منز کوتی تره و تلیوی ده کار به دواره ده شپی پتیاره کی کهو چه هی چوک مو و نبینی زب بلی دنیا تا ده تلو پورست همدل تا پلاغم کی پتشم او دست با وخیو چه گویا زب بلی دنیا تلارم روز تا با پکرارا ده خلاصون یه ولارا پیدا کرو خزیه چه ده کسا واوری ده حیران دریان شوا نوکر جنجا تایی لقه روی نویشی ده میره تایی وویل چه سمی پا واس کیوی حقا با وکرم چه کنده نشم خزیه و میره با هرش با چه تیار اخبارش با لغم کنده پا ومش پا لغم باش بر شو. یو سری د کور شاته د بنګو په پټی کې او بل سری د کور خونی ته راوتلی وو دوی د لغم په سر اواره تیګه کې خوده او تیګه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نشي اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجا د تللو ورځ راورسېده ډولونه ډنګېدل او خان لګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان وو چې اسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي ده خان او ور سره راغلی او کسانو ډله د بنګو پټی ته تاو شو نوکرانو پټی ته بوټي وچلول او ترکان جنجیت وویل شول چې د ترکنې د سامان کسور دی په وګکړي او د بوټو د ډیرې منستدی ورشي دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچو دوی د اور د لګوننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا آسمان ته ور سره خېژاوه د نوکر جنجیا زړه دربیده چې د ترکان جنجیا چیغې سوري د هر څه ګډوډ نکړي نو نارې یې کړې هلی هلی ډولونه وډنګوئ خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي هلی اور بل و او لوی مخ په بره روان وه نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل خان صاحب هغه لوګی وینې هغه بر خو ورته ځیر شئ هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی جنجیا ډیر چټک روان دی خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و دی نور په کور کې پټ وو میرمنی به یې شودې کوچ مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول د کابو یو کال همداسې تیر کړ کار یې نه و شپه ورځ به ناست و په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده د خدای وسې وکړي چې د ځان انډیوالۍ کړي خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ د په ډیر ښکلی خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته چې د ترکان کال پوره شو په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کسوری په اوږه وه نارې کړې سلام ټولو ته سلام چیرته یاست زه دا دایی له آسمانه را ښکته شوم تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دې نغری وډنګول شي سورني دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه ترکان ورته وویل د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ ډیر راباندې مهربانه اوسئ لکه تاسو چې یاست بی حد یې ونازولم تاسو خو راته وګورئ ډیر چاغ شوی یم صاحب یوه ډیره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه تر دې ماڼۍ به لس برابره لویې وي وفات شوي خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و خو بس دا یو د نوکر مشکلی و دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان لجیبه یو لیک راویست او خانته ورکړ. وی ویل صاحب دغه لیک ستاسو لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجر وغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بل دنیا کې پکارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځل لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیرایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیرایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل پکار دی. نوکر د ترکان غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویه د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد ستړی مې ډېره زیاته مننه.
استاد ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایست چې له اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیرابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کدی شي ضرورت وایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغې کې په خپله عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل دی، مثلا ورسره کیدی شي موسیقي او دا شکلیات هم یو برخه وي، او مفکوره د فکر دی کیدی شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي، ټول سره یو هماهنګ وي او داسې سړی فاصلې تر منځ ونانګیري، زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعر وي. زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډېر زیات عاطفي وي، که ډېر زیات احساساتي وي، زه ګمان نه کوم چې هغه دې ډېر ښه عاطفه به پیدا کړي، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کړي خو ښه شعر به نه، ځکه شعر یوازې د عاطفي څرګندول نه دي بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی پکار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د حالت جوړ وي، ډېر ښه جوړي، ښه نثر ولیکي، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډېر زحمت وباسي، ډېر تکلیف هم وباسي، بلم وکړي بلم وکړي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نورو اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي خو کنټرول دی هم
وي، بالکل
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
او یا نور شاعری نور ارکان یې متاثر کی.
متاثر کی په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه څه ده. ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنگونه باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې هم داسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سب په حصه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کیدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو له ورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته، او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو، راته ورته وایو چې دا راته ولیکه، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغه ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده. عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر او لیکوال باندې، کله کله داسې کیږي چې شاعر او لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر پہ مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره، مثلا د سبک د پاره موضوع قربانی نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري، تړاو ورسره ولري، او یو ډول مینه او خلوص ورسره ولري. او که داسې نه وي، مثلا که موږ په لوی لاس یو خبره نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفي لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخي وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړې، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښکار ورته نه شوی، بالکل ښکاره وي. همدغه شان ده.
تر کومه د پورې د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو پرې خپل مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي، په کار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته وي. آیا داسې هڅه هم لازمه ده، په کار ده؟
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبر او سبک د سکی دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنگ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکارو باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا خیار وي، کم شاعر کم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي، او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو موږ که زموږ کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک سکی نوی هڅه کوي، له نوی هڅې سره باید دا اخلاص ولري، بل دا دی چې هغه باید معقول وي. یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کنی، نو په هغه صورت کې ممکنه دا خده. اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردولیم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي، دا ګمان نه کوم دغه وي ممکن وي. ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي، یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سب کې وخت په وخت تغییر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو موږ خپل سب کې تغییر راولو، که موږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي، مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي، که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته ببل وي، نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ او خوځېږي لږ لږ د دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي، او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو هم مقاله وی په کتاب کې. د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغه سې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو. دلیل څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموماً دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموماً خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانت یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامیدل دي د غزل یا دود دی. نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خدا په مخفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یا بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلوم وي که نه، اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه واله شاعري. نو دوی ویلې چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز یې کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کېدي بمبی ته بیره خوش کی یو کنه تیز راوځي. غزل دغه شانتی خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتی وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي، پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به وایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عامې ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه راخوشي کی کنه، نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دې چې زه ګمان نکوم. او بل یو کارم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهیږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی درې لاړ نه شي، اروپا ته لاړ نه شي، په دې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لرې دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نن میم راشد منګل رو په پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گئی زیار سے خیر لک سخیل لغتوں نے استعمال کړي، سره دي چې هغه خوندور شاعری کړي. مثلا دغه شانتی نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي. خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او دا آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه مغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې د تغزل عمره زور پکې پیدا شي، د غزل عمره زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه، د پیچلو موضوعاتونه او د سمبولونو نه او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکو دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنې یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي. بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري. صحیح ده. یعنې په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او په فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغه عمر ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډیر کم ور باندې سوي دي.
دا هم یو علت
آزاد شاعري سوي ده او ډیر کلونه کې شاعرانه کوي. خو بحثونه چې اساس ته لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي. د دې دلیل څه کېدلای شي؟
او زه په همدغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده. البته زموږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزورې ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوې، په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوې، په غزل باندې هم نه ده شوې، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوې. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکو ذهن هم متاثره کړی دی. او یعنی په کار ده چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی، یا بل دی، مثلا یا ستاسو، زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر بحث په کار دی. اوس موږ کره کتنې زما د یو آزاد نظم نه څه برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا موږ ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې وښود دا همدا دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حصه کې، د ادبي غلا او سرقت په حصه کې په دې ټولګه کې وو. یو څه د دې په حصه کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران لغونه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصي. ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلی سو، کوم یو ته نه سو ویلی؟
اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو موږ عمان صاحب ترلټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی که نه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نه غلا شوې شاعرۍ، د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړی ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري، ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خدا سیم وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که نو موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول هم داسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی، یو بیت راواخلی، مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا او نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون، او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو، یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعري کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنگونو کې، لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کومه بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو، چې د یو شاعر سمبول وي او تی بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډېره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډېر کلونه تقریبا ډېر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي، که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډېر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کېدلی سي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کېږي چې په کلاسیک
سبک باندې باس کی مقاله کی فرزند د خوشحال په سبک سوای د رحمان په سبک سوای د حمزه په سبک هغه څه چې لازم ده باس نه ده سوای فرزند په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقاله پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ولې
زه فکر کوم چې اصلا که اوس مونږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا مونږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هېر کړو، صحیح ده؟ اوس عموما مونږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې مونږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نور، نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته. یعنی هماغه چې مونږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو، بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې مونږ ډیره ښه شاعري دغه نه کړله، راونه ټوکوله، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزه اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي. یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي. یعنی زمان داسې یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمونږ چې کله توپیر راشي کوم سیز کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی، د هغوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي، زمونږ له زمان سره هغه فرق لري. مونږ د خپل زمان سره چې کله زمونږ د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کوو، نو اسانه راته معلومیږي چې د هغوی مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي. اوس چې په مونږ معاصره دوره کې اوسېږو، نو دې لپاره بیا چې د دوی او زمونږ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبی دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي، توپیر یې رته ډیر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دی مثلا د شپون سی یا مثلا د کاروان سی یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي. څومره چې وس رسیږي او پاغي باندې غږیدل پکار دي او پاغي باندې کره کتنه پکار ده چې خلک مثلا کبیر راتلونکي کوم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوي و چې پاغه وخت کې د شپون سی د خل د دغه سبک نه او همدارنګه د کاروان سی د سبک نه خلکو سمه فهم دغه اخیسته اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان سی په شاعرۍ باندې زه د شپون سی په نثر باندې ګړېږم، مثلا یا زه د سمیم سی بیا د زیار سی بیا د نورو، نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدی شي د هغوی فکر د هغوی سبک پرتله کوم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون سی دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري. صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان به پټوله کې پټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه درسته شي پاتې شي، بیا موږ دا زمان په شرایطو کې چې موږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ به په اسانه باندې درکولې شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیکي دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډیر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي، ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلې کیږي، د ده طرز هم پیچلې کیږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو په چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په هغه په کلاسیک دوره کې په مسلطو اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
کولای صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو پیسه کې کته وغواړې فرزند د سوراب پیسې؟
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پساب قیدلې دي، دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړل د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي، وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي. زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده، یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي، د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو که څه ولیکل شي دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دی د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه
ده، زمانه ده
بالکل.
ډیر مننه استاد په زحمت میکلی، مننه چې راغله یو زموږ
باندې. ډیر مننه، زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه. ډیر مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com